کار تحمیل منه دی، یعنی په مشرانو باندې هم څوک جبری کار نشي تحمیلولی، او پر ماشومانو باندې خو بیا بیخي چې په همدغه ماده کې هم ویل سوي دي چې پر ماشومانو د کار تحمیل جواز نه لري، یعنې هیڅوک نشي کولی چې په ماشومانو باندې کار وکړي. او د اساسي قانون د رویه د کار د قانون چې کوم لیکل سوی ده په هغه کې هم هغه ماشومان چې 14 کلنۍ عمر یې پوره کړی ده د زده کړې دپاره په دوکانونو کې کیدای سي چې شامل سي او زده کړه وکړي، لکه مستري توب د قانونه، لکه ترکاني، لکه آهنګري، لکه نور شیان چې جوړیږي دلته کولی سي کار وکړي. او تا هغه نه پورته، یعنی چې تا 13 کم عمر وي، په هغه ځایونه چې کار وکړي د کار ساعت باید په هفته کې د 15 ساعتونه زیات نه وي، او هم د شپې په هیڅ توګه باید دوی ونه ساتل سي او د شپې کار پرې ونه شي، او د دوی کار داسې کار نه وي چې د دوی تعلیم تربیې پروسې ته صدمه ورسي او د دوی صحت ته صدمه ورسي، یعنی د دوی د جسمي او رواني ودې په مقابل کې خنډ واقع نه شي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
جوان تری کسا پولیس وجود سویدی
آزادی
خزینه پس اجازه نور که چه دوتنی باش تسکره و خیلی
دیلانه فیصله و منگوله وقت در شریع
پوهنه
چه مون پا مکتب که دباران در پارپانه اینسته مون پس مگه که اینو مون دخپل مشنان صحیح لاره رو چه مون سرده
ستاسو اساسی حقونه
زیم بیا بکرم پر دبسای والم یا پر دالاس والم
و بند نورو مرد حکومت خواهش نورو چیز مرد و بو بند باس پر دست
آزادی راڈیو 1229 منزنه چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شراغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تغواجست. په توګه په دې برخه کې اړوند اورګانونو ته څه کول پکار دي؟
په ډیر تاسف باید ووایم چې دموکه حکومت کسه هم اوس خوش بیا هم خوشاله چې دونه اراده شته چې دوی غواړي چې دولت او د خلکو لپاره کار وکړي او خدمت وکړي، اما د ماشومانو لپاره کار نه دی سوی. تاسو وګورئ هغه څو کلونه په نور رژیمونو کې، په تیر کلونو کې چې هغه پرورشګاه یا روزنتونونه په کابل کې جوړ سوي دي، بل دولتي روزنتون نه دی جوړ سوي، په داسې حال کې چې څونه جنګونه دي او څونه خلک بې مور بې پلار کېږي او څونه خلک د کلیو بانډو نور ولایتونه کابل ته راځي. چې یعنی هغه وخت چې دوه پرورشګاه په کابل کې وه، دولتي پرورشګاه، ممکن د کابل د نفوس شمیر 2-3 لک نفوس ته رسیدله، اما تاسو فکر وکړئ چې اوس څونه نفوس دی په شهر د کابل کې، خو هغه دوه دولتي پرورشګاه دي. خو بیا هم څنګ ته خصوصي پرورشګاګانې شته دي چې دوی هم هغه قوانین چې دوی په خپله غواړي هغه وزه کوي او ماشومان تربیه لاندې یا ساتنه لاندې نیسي. زه هیله من یم چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت، شهدا او معلولین، دوی هڅه وکړي چې نور روزنتونونه نوی جوړ کړي او ښه تجهیز کړي، سو دغه کارګر ماشومان چې پخپله بار دوج دي د یو فامیل باندې چې هغه مشر نه لري یا خپل مشر یې د لاسه ورکړی دی، دوی پرورشګاه یا روزنتون کې شامل کړي او دوی د تعلیم تربیې تو پروسې لاندې ونیسي. دوی د صحت حق، د ژوند حق او ټول حقوق یې ورته خوندي کړي مطابق د 45 ماده د قانون اساسي چې دولت په دې باندې مکلف هم ځان منلی دی. خو موږ چې ګورو دغه وزارت چې د کار او ټولنیز چارو وزارت دی، دا اوس هم دغه روزنتون چې په کابل کې وجود لري، شپږ میاشتې کېږي چې دوی ته صابون، د غاښونو کریم او هغه د صحت دپاره مواد چې دی لکه د کالی مینځلو صابون، د مخ مینځلو صابون، شامپو، دا شیان نه دي ورکړ سوی. ډوډۍ بالکل هم د کیفیت د نګانه هم د کمیت د نګانه کم دی. موږ د خپل نظارت د هغه نه کړې ده او خپل رپورټ هم ورکړې ده. هیله من یم چې حکومت خصوصا د ټولنیزو کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې حکله ډېر پاملرنه وکړي او د دغه ماشومان چې کار کوي د دوی کورنۍ غړو ته کار پیدا کړي، کوم چې کورنۍ غړي مشران دي، سوچ دوی وکولی شي چې خپل تعلیم تربیت نه استفاده وکړي او صحت یې سم وي او د کوچنیوالي د ډېر خوږه دوران نه دوی
قدرمن اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو ملسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. نن د کابل ښار غربي څنډې ته تللی یو، چرته چې پر یوې غونډۍ د دارالامان تاریخي ودانۍ پرته ده. آیا کله مو د دغې تاریخي ودانۍ پر تاریخ او جوړښت فکر کړی او یا مو یې په اړه له چا څه اورېدلی؟ په نننې خبرونه کې د کابل د دارالامان د تاریخي ودانۍ پر جوړښت، تاریخ، بدلونونو او اوسنی وضعیت خبرې کوو. راځئ وږمې جبار خیل ته وښو.
درنو اوریدونکو، د اماني دورې د خار جوړولو پروګرام او دارلمان مانی طرح چې زموږ لنننې شرایط سره هم تړاو لري، د هغې دورې له شاهکاری څخه شمیرل کیږي. لدغې شاهکاری مانی څخه له پخوا راهیسې تر اوسه پورې بیلابیلې استفادې شوې، کله د شاه دفتر او د اوسېدنې ځای ګرځېدلی، کله یې د پوځي کلا حیثیت غوره کړی او کله کنډر شوې ده. دارلمان ماڼۍ نه یوازې د مهندسي لپاره د هغه وخت یو شاهکار دی، بلکې ماهیت یې هم د افغانستان د هغه وخت د پادشاهانو د کار له دفترونو څخه توپیر درلود. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار استاد حبیب الله رفیع څخه مو پوښتلی چې په اماني دور کې د دغې ودانۍ د جوړېدو اړتیا څه وه.
کله چې استقلال ترلاسه شو، حضرت امان الله خان وغوښتل چې افغانستان هم د نورې نړۍ سره سیال شي، او کله چې د نورې دنیا نه څوک راځي هغه افغانستان په یو ښه شکل کې وویني. نو په همدې اساس د دې دارالامان د نوي ښار او په هغې کې د دولتي ماڼۍ د جوړولو پروګرام جوړ. د دارالامان ماڼۍ بیا د دې لپاره جوړه کړه چې په هغو کې دولتي ادارې، شورا او نور ټول دولتي جوړښتونه په هغو کې ځای ځای شي، چې خلک په اسانۍ ورځي او یو پیو ټول کار خلاصي. دا اوس چې د دارالامان قصر په ودان شوی، دا د تی بی تپه نومېدله او دا د خلکو ملکیت و. مځکې هغه ځینې واخیستلې، دلته یې په یوه لویه ساحه کې د ماڼۍ لپاره کار پیل کړ.
د نوموړي په خبره چې د دارالامان ماڼۍ د خلکو په ځمکه کې جوړه شوې او خلکو ته یې دوه برابره بدل ورکړل شوی دی. دا چې د دغه ودانۍ د بنسټ ډبره کله کې خودل شو، استاد رفی وایي
په 1304 کال کې د دارالامان د ماڼۍ بنسټ ډبره کې خودل. د ماڼۍ د جوړولو نقشه د فرانسوي او د خصوصا د آلماني انجینرانو لخوا جوړه شوه، او د دې لپاره چې خلک هم په کار لوېدلي وي. د تیګو لپاره د چین ستون د غره نه د خلکو په وسیله تیګې راایستلې او غوټۍ بیا ښه معاوضه ورکوله. مثلا یوه تیګه به په یوه افغانۍ ځینې اخیستل.
د ده په خبره چې دغې ودانۍ شاوخوا 150 کوچنۍ او لویې خونې هم لرلې چې د وخت په عصري معمارۍ سره جوړه شوې وه. د علومو اکاډمۍ پخوانی غړی پوهاند رازقي نړیوال مو د اماني دور د دغه شاهکاري ماڼۍ په جوړښت غږولې. هغه وایي
په 1304 هجري لمریز کې د دې کار شروع کو، او په 1306 کال کې د دې کار پای ته ورسېد. د دې قصر په جوړولو کې 2 تنه د ښار جوړولو انجینران او معمارانو برخه اخیستې وه. د دې پخوا کې په خپل د هیواد د شپږم ټولګي 200 فارغین هغه د شپږو میاشتو فارا د معماری او د انجینری په چارو کې مخکې د مخکې نه روزل شوی، چې دغه 22 انجینران سره خوکه دغه هم برخه واخیستله. د آلمان د یو وتلي متخصص هارتل نومېده چې د هغې نقشه او ډیزاین او پلان یې ترتیب کو. مساحت د دالامان د ماڼۍ او د باغ 120,000 متره مکو او په خپله ماڼۍ چې پی جوړه شوې ده د دې د تپې په سر باندې دا 1,400 متره ساحه رانیوله. ماڼۍ درې طبقې درلودلې، د ځمکې د نه 30 متره لوړوالی درلود، 150 لوی او کوچنی کوټې درلودلې، ټول تعمیر مرکز ګرمي درلودله، د اوبو رسولو او نورو عصري شبکې لرلې. ګر چاپیل د دینه یو باغو.
د نوموړي په خبره چې د دارلمان د ماڼۍ معماری د پخوانی او اروپایی معماریو په نظر کې نیولو سره تر سره شوې ده.
دا خپل اروپایی شګه د جرمنی معماری و. نو څو هنري ظرافتونه چې په معماری کې خصوصا په اروپا کې او په جرمنی کې کار کېدل هغه ټول په دې کې کارول شوی. معمولا د نالونو په سرونو کې او په کنجونو کې په زاویو کې دغه واړه سالونونه موجود و، مګر عمومي سالون چې هغه یو تاریخي سالون و هغه د عمومي مدخل د پاسه په دویم منزل کې جوړ شوی و چې بیزوی شکل لري او لوی کوټې د دې چې وي هغه ګمبزي وي او دا د افغانستان د ډیرو انتیکو ودانیو څخه.
دا چې له آبادۍ وروسته له دغې ماڼۍ څخه څه استفاده شوې ده نړیوال زیاتوي.
په دې کې خو په خپله اعلیحضرت امان الله خان اوسېده او د خپل حرم سرای د پاره یو بله ماڼۍ چې هغه د غره په لمنه کې وه، د دې نه جګه وه چې هغه د تاجبیک ماڼۍ په نامه یادیږي، هغه هم تقریبا وړه کاپي همدې د لامان د ماڼۍ وه چې حرم سرای د هغوی هلته اوسېده. د هغې نه وروسته چې مثلا حبیب الله کلکاني راځي، هغه خو مثلا په دې باندې عبدالحبیب نوم دي، څه استفاده شوې ده هغه په تاریخ کې ما دې کې زما ګوتندې راغلي. د هغې نه وروسته مثلا نادرشاه چې رامنځته کېږي غواړي چې دلته مثلا یو پوهنتون جوړ شي چې دارالفنون نوم پکږدي، او د هغې نه وروسته ظاهرشاه په وخت کې په دې کې یو وخت وزارت عدلیه پکې موجود وه، د هغې نه وروسته دا د وزارت دفاع پورې تعلق پیدا کوي تر هغه وخته پورې چې دا ړنګېږي په قضیې د تني صاحب او د نجیب په وخت کې.
دی وایي چې د ظاهرشاه د واکمنۍ پر مهال په دغه ماڼۍ کې د عدلیې وزارت پوچي، بیا یې اور واخیست او ودانۍ ویجاړه شوې وه او د حفیظ الله امین په واکمنۍ کې ترمیم شو. استاد حبیب الله رفی وایي کله چې د دارالامان ماڼۍ جوړېده نو غازی امان الله خان یو لیک د دغې ودانۍ په بنسټ کې خښ کړی و.
حضرت امان الله خان چې کله د قصر افتتاح کاوه د هغو په تاداو کې یوه لیکنه ایښې وه. دا لیکنه یې د زرو د سکو سره په یوه لوښي کې ایښې وه. په دې لیکنه کې د لیکلي وو چې زه د امیر حبیب الله خان زوی، د امیر عبدالرحمن خان مسای، د محمد زایی کورنۍ پاچا په پلاني وخت کې ما دلته حکومت کاوه او دغه قصر مې جوړ کړی. د ده نیت دا و چې دا به یوه تاریخي یادګار وي، دا به په دې قصر کې خښ وي. کله چې زر 2000 کاله وروسته د قصر ورانیږي بیا به دغه سند راوځي او د دې نه به بیا په تاریخ کې استفاده کی. لیکن دای خبر نو چې د داس چاته جوړ کړی و چې هغو د ده د مرګ د تختی اوبلانه وی و چې د ده دا قصر یې ونړاوه او وسوځوه اور یې ورته.
دی وایي چې د دغې ماڼۍ مساحت شاوخوا 6000 متره مربع ته رسیږي. د دارالامان ماڼۍ مانوي جوړښت په دې باب ځانګړیتوب لري چې پاچا د کارله دفتر څخه کولای شوی د باندې هم وګوري او په څو دقو کې وزیرانو او د شورا مجلس ته ورسیږي. دا ماڼۍ له جنګي کلا سره ورته نه ده او د خلکو په ذهنونو کې د شاه په باب هیڅ ډول ویره او ډار نه رامنځته کوي. خدا چې وروسته جنګونو وخوړه دا سیاسي پیښې وې. سید جلال سادات هاشمی چې د دارالامان اصلي اوسیدونکی دی او له ماڼۍ سره نږدې اوسي وایي چې دغه ماڼۍ د جوړېدو طرحه د امیر عبدالرحمن وه.
د رسي باسازي قصر دارالامان که در زمان امیر عبدالرحمن خان که وقتی که
برپا شد در لمان د ماڼۍ پاړه کو وایم، کله چې امیر عبدالرحمن خان واکته ورسید د دغه سیمې اوسیدونکو ته په ریشخورو، دوغاباد او یوشمیر نور سیمو کې مزکی ورکړي او غوښتل یې چې دلته شاهي ماڼۍ جوړ کړي، خو په دغه کار بریالی نه شو. له هغه وروسته یې زوی حبیب الله خان په دغه اړه فکر وکړ خو کامیاب نه شو. کله چې غازی امان الله خان واکته ورسید پر دغه ځای ماڼۍ جوړوي او د پادشاهۍ اعلان کوي.
شایی خود اعلان میکنن در عصر زمانشون و
نوموړی وایي چې څو ځله دغه ماڼۍ ورانه شوې او بیرته رغول شوې ده، خو ډېر کلونه همداسې ویجاړه پاتې شوې او د ولسمشر غنی له لوري د بیا رغونې چارې پیل شوې دي. دا چې د دغه مانې د بیا رغولو چاري څړول روان دي د دارالامان د مانې د بیا رغنیز پروژې تخنیکی مرستيال سمیع الله محمدی په اړه وایي.
دارالامان پروژې د ثور په میاشت کې شروع شو د اساس د ریاست جمهوریت حکومت باندې او دغه پروژې اوس د وزارت شهرسازی لاسلاندې دي، یعنی مدیریت د پروژې وزارت شهرسازی کوي او اصلي ساختماني کارونه بل شرکتونه اوس چې اوس تصدی ساختماني ده هغه کوي. د دارالامان پروژې قصر باندې مونږه تر اوس چې سمت کړی ده برابر کړی ده $40 میلیون دی، چې البته دغه خو پروژې یعنی داسې پروژې نه ده چې مونږ د صفر نه شروع کړو، دا خو دوباره بازسازي ده او بهسازي ده، کېدای شي چې 10% کم شي یا زیات شي. دغه ټول پیسې او ټول بودیجې د خپل جمهوری اسلامی افغانستان د وزارت مالیه ورکی. دغه پروژه 15 کاله وخت نیسی، یعنی 15 کاله بعد تر ختمیږي انشاءالله ټول پروژه. موزیم نگارخانه 15 کاله کې مونږ دغه انشاءالله به شاهد اوسو چې دغه موزیم لکه موزیم استفاده سي.
درنو اوریدونکو، د تاریخي ځایونو د ساتنې او بیا رغونې په هیله موږ نننۍ خبرونه تمامو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
پورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه. Show bangadi.